آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو د خلی خانم د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست د ځینو افغان سیاستوالو د ورستۍ سرګندونو په اړه وایي هیڅ څوک د نظام د ګواښلو حق نه لري. اجرایي ریاست وایي چې د ګواښونو او خطرونو پیښول له هیواد سره مرسته نسي کولی. روسیه د پنځمه پرز د امریکا غوښتنه رد کړه چې وای ماسکو دی په روسیه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د څېړونکو پلاوی د کار د تمدید مخه ونیسي. خو د روسیې یو مهم ډیپلوماټ ویل دی چې روسیه غواړي چې د ملګرو ملتونو د څېړونکو پلاوی د کار په کولو کې باید کې ځینې تمدیدونه باید راسی له دې مخکې د روسي د بارنیو چارو د وزارت مرستيال سرګي ریکابوف د پنځمه پر ورځ ویل چې پر سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالېدو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې باید د امریکا لاسوهنې څخه لري وي. د پاکستان لری کړل سی په خوانی صدر اعظم د لندن څخه بیرته یو تاسون سوي دي چې په هغه باندې د لګیدلو د درغلي تورونو په اړه محکمې ته حاضر سي. د سوریه د اپوزیشن ملي ائتلاف ملګرو ملتونو باندې ژغ کړ دی چې د سوریه د سولې د پروسې وخت په خپل لاس کې واخلي. دغه ائتلاف دا خبره لا غوړسته کړې ده چې روسیې اعلان وکړ چې دوی به د دې میاشتې په پای کې ورته د سولې خبرې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو د ادارې مشر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د نړیوالو مشرانو باندې د پنځشنبه پر ورځ له دې کبله سخت انتقادونه وکړل چې په دې کې ناکامه سوي دي چې شخړې حل کړي چې د کبله شاوخوا شپږ شپېته میلیونه کسان د نړۍ په مختلفو سیمو کې بې ځای سوي دي. فلیپو ګرانډي د ملګرو ملتونو د تر ټولو قدرت لرونکي سازمان امنیت شورا ته وویل چې په 2009 کال کې 2.5 میلیونه کسان بې کوره سوي دي او دا د نړیوالې همکارۍ کمزورتیا او توان کمای څرګندوي چې شخړو مخه ونیسي، غمی وخوري او حل کړي. هغه په دې هم ټینګار وکړ چې د بې ځای سو کسانو ته سم ځواب ورکړل سي او دا کار یوازې هغه وخت کېدای سي چې امنیت ټینګ سي، د شخړو حل راوستل سي او سوله راسي. او د امریکا د بارنیو چارو وزارت د پنځمه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې د بارنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د آسیا سره پر آسیا ته د سفر پر مهال برما یا میانمار ته هم ولاړ سي. ټیلرسن به د نومبر په 15مه څخه تر ومی پوری د جمهور رئیس سره ټوکیو ته زی او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی او ډونلډ ټرمپ ترمنځ به په دواړو خیزو خبرو کې هم برخه واخلي. ټیلرسن او ټرمپ به لاغه وروسته جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم ولاړ سي. آسیا ته د سفر پر مهال ټیلرسن به برما یا میانمار ته هم ولاړ سي.
د مهاجرینو د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د مانوست مهاجرینو د پاره جوړیدونکي ځای لا تکمیل نه دی، خو استرالیا دا خبره نه مني او وایي چې هغه ځای آماده دی. نور تفصیل د سیدنی څخه د امریکا غږ د خبريال فیل مرسر پر رپورټ کې واوري.
د مهاجرینو د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د مانوست مهاجرینو د پاره جوړیدونکي ځای لا مکمل نه دی، خو استرالیا دا خبره نه مني او وایي چې هغه ځای آماده دی. دوی وایي چې د مانوست شپږ سو مهاجرین به د دې ځای وزي. د کال 2013 نه استرالیا هغه کسان چې د کښتیو په وسیله استرالیا ته د رسیدو کوشش کړو د نارو د جزیرې په مانوس کمپ کې ایسارول. د بشر د حقوقو مدافعینو څو ځله د دې کمپ په حالت تشویش خولې دي، خو د استرالیا دولت وایي چې د دې سختۍ او مقصد اوبو د لارې د انساني قاچاق مخه نیول دي. د استرالیا د مهاجرت وزیر پیټر ډوټن ویلي چې د دې هیواد د مانوس د جزیرې نه یو مهاجر هم قبول نه کړي. هغه ویل
keep the policies in place that we've got and these people can go back to their countries.
موږ د خپل اوسنی درې نه هیڅ کله تیر نه شو. دا موږ د ملي ګټو په خاطر جوړ شوې پالیسی ده. هغه کسان چې مستحق مهاجر نه دي هغه به خپل وطنو ته بیرته ستنيږي. دوی نیو ګینی کې اوسېدای شي خو استرالیا ته نشي راتلی.
د ځینو خبرو رسنیو په اکثرو کې خول کیږي چې د مانوس په جزیره کې خلک د سکو د اوبو د پاره ځمکه کني، بلخو دغه مهاجرین د ګینی د محلي خلکو نه هم خطر احساسوي ځکه چې په ځینو ځایونو کې مهاجرینو باندې حمله هم شوې دي. د پاپون ګینی دولت وایي چې پوز به ډیر زر د دې ځای اختیار په لاس کې واخلي. د امریکا پخوانی ولسمشر اوباما په دې موافقه کړې و چې استرالیا ته ساحلو ته 2.5 سوه مهاجر امریکا کې قبول کړي، خو دا لا معلومه نه ده چې امریکا به څو کسانو ته ویزې ورکړي. د استرالیا د کډوالو د ائتلاف ویاند رینټول وایي که پیټر ډټن او یا مالکم ټرنبل توقیف نامې ته ټلیفون وکړي نو دغه مرکز به بند نه شي او په زور به بل ځای ته انتقال شي. حکومت دغه شپږ سوه کسان له توقیف خانې نه د مانوس په ټاپو کې نور د ځایونو ته لیږي چې هلته خوندي نه دي او ضروري اسانتیاوې هم نشته. ویان دیان رینټول وایي هغه ځایونو ته چې دغه توقفیان لیږل کیږي هغه د تعمیراتو ځایونه دي. د معلومات نشته چې هلته څه ډول صحیح شرایط او اسانتیاوې شته دی که نه. دا معلومات هم نشته چې هلته هغوی د خوراک دپاره څه لري او که نه. لری بارتو د سیډنی پوهنتون یو غړی په مظاهره کې ویل زه غواړم چې د مانوس او نارو په ټاپوګانو کې هر یو کډوال استرالیا ته راوستل شي او د هغوی د بشري حقوقو درناوی وشي. دا د انسان حق دی چې مهاجرت وکړي. حکومت هم دا خبره کوي چې دا غیر قانوني کډوالي ده، خو دا غیر قانوني نه ده. د مهاجرت کول د انسانانو حق دی. مظاهرچیانو شعارونه ورکول چې دلته راولي دلته راولي. هغوی د ځان سره داسې پوسټرونه هم ګرځول چې هم دا پرې لیکل شوي وو دلته راولي. ډینیل کیټن د سیدنی پوهنتون یو بل غړی دی، وایي موږ پوهیږو چې کډوال د تیرو څلورو کلونو راهیسې په دوامداره توګه ځورول کیږي او بیا ځورول کیږي، خو اوس هم هغه کډوال د څو کلونو راهیسې په یو کیمپ کې توقف شوی دی. د آسټرالیا حکومت د مانوس توقف خانه د دې دپاره بندوي چې د پاپوانګینی سترې محکمې فیصله وکړه چې دغه توقف خانه د اساسي قانون خلاف جوړه شوې ده. هغه شپږ سوه کسان چې په دغه توقف خانه کې دي، هغوی ته دا اختیار ورکول شوی دی چې په پاپوانګینی کې پاتې کیږي او که خپلو هیوادونو ته بیرته ورګرځي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
په پاکستان کې د بې اسنادو کډوالو لپاره د نومونو د ثبتولو پروسه پیل شوې ده. موږ په دې باره کې په پېښور کې د افغان مهاجرونو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده او هغه په سر کې داسې وایي:
دا پروسه د تیر دو میاشتو را په دې خوا تقریبا چې دوه نیم میاشتې را په دې خوا شروع شوې ده په ټول پاکستان کې، او یو تعداد داسې مهاجرین په پاکستان کې موجود وو چې هغه هېڅ قسمه قانوني مدارک او اسناد نه درلودل. او تاسو معلومه ده چې تیر کال هم دا وضعیت نښه همدا خلک وو، او پاکستان حکومت همیشه به دا خبره کوله چې یو تعداد زیات خلک چې هغه تعداد له کلو ته رسېږي هېواد کې ژوند کوي هېڅ قسمه قانوني اساس نه لري. او دا یو غټ مشکل هم وو. په دې اساس باندې موږ دلته افغانستان او پاکستان حکومت په ګډه باندې دا پروسه شروع کړې، او په ټول پاکستان کې تقریبا چې زموږ یو سنټر او دوه موبایل لګېږي.
بله، یعنی دغه مرکزونه به فرضاً خلکو ته سهولت برابر کړي چې دوی اکثره شکایت کوي چې فرضاً ځینې اسانتیاوې نشته، دلته بیروبار دی، خلک ډیر دي، موږ ته صحیح کارډونه نه رسیږي، و دغه اسانتیاوې به دوی ته برابر سي، یعنی کومک ورسره وکړي؟
کوم کمیت د مهاجرینو چې تقریبا موږ اټکل کړی دی شپږو لکو په شا پورې نتر مهاجرین به دلته راجستر کیږي، یقینا په دغه سه محدود وخت به هم د خلکو بیروبار به هم وي، رش به هم وي، او کله کله داسې د مهاجرینو په منځ کې مختلفې آوازې هم خپره شي چې دا سنټرونه بندېږي، نو هغې په یو ځل باندې هجوم را وړي سنټرونو ته او دلته وړ شکایتونه ترلاسه کړي. دا هم ده، او یو بل غټ مشکل بل دا هم دی چې تعداد خلک د افغانستان نه هم راځي، او د کارتونو اخیستلو په خاطر باندې چې دا هم موږ ته یو غټ پرابلم او مشکل دی، او موږ تر سختۍ باندې د ریسپشن کوو چې دا خلک ته ورنه کړی شي، بلکې مستحق خلکو ته ورکړی شي.
بله جلیلی صاحب، اوس بیا هم خلک شکایت کوي چې کارډونه اکثره واسطه والا خلکو ته یا په رشوت باندې خلکو ته ورکول کیږي، دغه خبره تر کومه حده پورې رسید کولای شي؟
دې موضوع کې به تاسو وضاحت درکوم چې دې کې موږ سره درې بخش درې یعنی درې جهتونه کار کوي. لومړی د پاکستان د سفران وزارت یا افغان کمشنری چې د هغې نمایندګۍ په ایالتونو کې دي، هغې په دې پروسه کې شامل دي چې هغې د سکیجولنګ کار، د ټوکن ورکولو کار، خلکو ته د ترتیب او تنظیم او نمبر ورکولو کار، خلک مخکې کول او وروسته کول، د مشرانو سره رابطې، د کیمپونو په اربن ایریا کې دي سره دا د مسؤلیت او همدارنګه سیکورټي. دویم مسؤلیت د نادرا دی چې نادرا هغې د تخنیکی مسائل چې کارتونه د خلکو فنګر پرنټ اغستل، همدارنګه د هغې عکسونه اغستل، کارتونه چاپول، او دغه کوم ډیټابیس چې دی دا د دوی دی. دریم کانټرکټ چې دی هغه د افغانستان د حکومت یا د زمونږ دی چې په هغې کې یوازې یوازې موږ ویریفیکیشن کوو چې افغان پیژنو او مهاجر پیژنو. بنان موږ پاکستان حکومت نه همیشه وختي خصوصا د وزارت سفر نه چې په دغه اړوند چې کوم شکایتونه راغلي دي دا چې د دوی مسؤلیت جوړیږي چې په بې نوبتۍ کې او دغسې شکایت فعالیتونه شته دي باید ته دې جدي پاملرنه وکړي. دا کوششونه زموږ مخکېم روان دي، اوس هم دا روان دي. یقینا ځینې ځایونو کې داسې بې نظمیانې موجودې دي او غوسو کم شوي دي، دفاع په نسبت او شته دي، او موږ همیشه وزارت سفران سره دا موضوع یاده کړې او امید لرو چې وزارت سفران یا افغان کمشنرین چې مستقیما دغه مسؤلیت د هغې په غاړه دی، په دې افغان باندې جدي اقدامات.
یو ورستی پښتنه به درته وکړم جلیلی صاحب، افغان مهاجر چې په پاکستان کې البته په کمپونو کې اکثره اوسیږي او ځینې په ښارونو کې اوسیږي، آیا دوی په خپله خوښه وطن ته ځي؟ ولې اکثره چې په ښارونو کې اوسیږي دوی بزنسونه لري، کاروبار لري، اولادونه یې مکتب ته ورکړي، فرزند تعلیمونه لري د اولادو او د دوی دپاره، نو دوی څنګه دوی په خپله خوښه ځي او که یا په زور استل کیږي؟
نه، د 2002 نه را په دې خواته تقریبا د ټولې نړۍ نه افغانستان ته 100 میلیونه پورې مهاجر ستن شوي.
بله،
مهاجر چې د پاکستان نه ځي هغه هم په خپله خوښه مني او که په چا باندې هېڅ قسمه زور او زیاتیا نشته دی. موږ همیشه مهاجر ورونو ته دا وایو چې افغانستان ته تګ په خپل اولویت کې ونیسي، ځکه چې افغانستان د دې اصلي ټاټوبی دی، هغه مجبور دي چې دی افغانستان ته لاړ شي او دغه د تاریخ کاروبارونه یو په دغه کته مکاتب لا مکاتب دی یا تعلیم کې سره ولر پر تعلیم سره سره د خاطر د کافي ټیم مو وخت ورو چې افغانستان ته لاړ شي او هم د معنی هیڅ ضرورت نه پیرانی چې د افغانستان ته لاړ وطن وطن خپل وطن دی خپل وطن دی الله تعالی دی.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د افغانستان لوی درسیز وایي چې په جنوب کې د دولت د وسلوالو مخالفینو زور اوبه کړی او ګڼې سیمې تر دولتي حاکمیت لاندې راوستې دي. جنرال محمد شریف یفتلی د کندهار د 215 اتل قلی اردو په قومندانۍ کې د یوې غونډې په مهال زیاته کړه چې د پوځ سرتیرو په کندهار کې لوړ تلفات ورکړي، خو د دولت د وسلوالو مخالفینو لوی پلانونه شند کړي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په کندهار کې د ملي اردو د سرتیرو تر درنو تلفاتو دوی اونۍ وروسته د افغانستان لوی درستیز جنرال شریف یفتلی په دی ولایت کې د یوې نظامي غونډې پر مهال وویل چې روان کال د افغان قواو لپاره له ننګونو څخه ډک کال و، خو د تلفاتو تر څنګ دوی په جنوب کې لاسته راوړنې هم درلودې. په تیرو 15 میاشتو کې د ملي پوځ سرتیرو په کندهار کې تر ټولو لوړ تلفات درلوده. یوازې دوی اونۍ مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي پوځ پر یوه عملیاتي قرارګاه د وسلوالو طالبانو په یوه برید کې د پوځ نږدې 50 کسان ووژل شوه. لوی درستیز جنرال شریف یفتلی وایي چې روان کال لا هم له ننګونو څخه ډک دی، خو دوی هم د دولت وسلوالو مخالفینو ته په جنوب کې درنه تلفات اړولي.
ساره کې پر از چالش و پر از موافقت به این شکل نیست که ما تلفات داریم، همسنگرهای خود از دست دادیم.
لوی درسیز وایي په دې کې شک نشته چې موږ په روان کال کې لوړ تلفات درلوده او خپل د سنګر ملګري مو له لاسه ورکړه، مګر دښمن ته مو هم سخت ګوزارونه ورکړي. دښمنانو مو د کندهار په اړه ډېر بد او خطرناک پلانونه درلوده چې دښمن مو زموږ د امنیتي قواو د جواب غبرګون کې هیڅ پلان عملي نه کړی سو، چې ښه نمونه د غورک ولسوالۍ ده چې تر یوه کال وروسته بیرته موږ ونیول.
بلکې دښمنای شما هیڅ کار کړی نه تونستن، شما دستاوردهای بزرگ را په دست آورده کې مثال زندهش ولسوالۍ غورک است.
د افغانستان لوی درسیز وایي چې د سیمې استخباراتو هڅه وکړه چې په جنوبي ولایتونو کې په لویو نامنیو باندې لاس پورې کړي، خو افغان قواوې مخه نیولې. د زیاتوي چې د جنوبي ولایتونو د ناامن سیمو لپاره به نوي نظامي عملیات هم پیل کړي. په ورته وخت کې په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو قومندان تورن جنرال امام رضا بهبود زیاته کړه چې په جنوب کې د دولت د وسلوالو مخالفینو هغه اکمالاتي لارې چې د زابل، روزګان، کندهار او هلمند تر منځ یې تګ راتګ باندې درلودې تر نظامي عملیاتو وروسته تړلې دي. نوموړی وایي چې د غورک ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو لپاره په جنوب کې تر ټولو مهمه اکمالاتي او عبوري لار وه چې اوس یې کنټرول دوی په خپل لاس کې اخیستی.
ولسوالۍ کې حیات از در راههای عبوري کندهار،
دی وای هغه لاری چې د دولت مخالفینو ته د ژوند حیثیت ورلودي، په خاص ډول لکه د غورک ولسوالۍ لار چې له زابل تر هلمند پورې د کندهار او روزګان تر مابین د څلور لارې رول یې درلودي، موږ په خپلواکي راوسېده. موږ نه پرېږدو چې تروریستان او د سیمې استخبارات په سیمه کې خپل پلانونه عملي کړي. د کندهار د نسبي امنیت سره سره د دې ولایت په شمال کې د میانشین، شاولي کوټ، نیش، خاکریز، غورک او میوند ولسوالۍ نه امن سیمې بلل کېږي چې نږدې هر ورځ پکې جګړې روانې دي. په تیرو 15 میاشتو کې په یادو ولسوالیو کې د ملي پوځ نږدې شپږ قرارګاو سکوت وکړ او د ملي پوځ سرتیرو ته پکې درانه تلفات واوښتل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د خلکو ملي محور خبرداري ورکوي که حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کارکونکو کې تغیر را نوړي، دوی به یې پر ضد جدي ګامونه واخلي. د دې محور غړي وایي حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو ټاکنو ترسره کېدو ته اراده نه لري او هڅه کوي چې د ولسمشریزو ټاکنو څخه ترسره کېدو ته هم زمینه برابره کړي، خو جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د شفافې پروسې له مخې ټاکل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس دا رپورټ لري.
د سیاسي ګوندونو او جریانونو لخوا په وروستیو کې د انتخاباتو په برخه کې د انتخاباتو د کمیسون په کارونو او د حکومت د ارادې په نه موجودیت انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. د افغانستان د خلکو ملي محور هم په یوې ناسته کې په انتقاد سره وایي په حکومت کې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره اراده نه ده موجوده. په کمیسون کې د موجوده کمیشنرانو په موجودیت کې د اصلاحاتو او د شفاف انتخاباتو تمه هم باید ترې ونه شي. د دغه محور د مشرتابه شورا غړي شیوا شرق له ناستې وروسته ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د اوسني کمیسون د کمیشنرانو په موجودیت کې انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د دوی په لری کولو سره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته مشروعیت ورکړي.
ما تاکید بر اصلاحات بنیادین، تغییر کمیشنران، ارائه یک طرح تخنیکی کې اصلاحات را در ساختار
دی. وای موږ د بنسټیزو اصلاحاتو د کمیشنرانو د بدلون په انتخاباتي کمیسونونو کې د اصلاحاتو لپاره د تخنیکی طرح چې اصلاحات ته لار هواره کړي وړاندیز کوو. که زموږ طرحه په پام کې ونه نیول شي نو د افغانستان د راتلونکي لپاره به دریم ګام پورته کړو.
طرح تخنیکی ما در نظر گرفته نشه، ګام سومی نسبت به آینده سیاسی افغانستان اتخاذ خواهند کرد.
خو نوموړي د دریم ګام په اړه ډیر جزئیات ورنکړل. خاغلی شرق ویل دوی حکومت ته د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د څرنګوالي او د اصلاحاتو دراوستو طرحه وړاندې کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمیشنرانو له کارونو یو نیم کال تیریږي، خو په وروستیو څو میاشتو کې کارونو د انتخاباتو له څارونکو بنسټونو، مدني فعالانو او سیاسي ګوندونو سره پوښتنې راولاړې کړي. دوی د کمیسون غړي د اصلاحاتو دراوستو په برخه کې د حکومت په لارښوونو او د تجربې په نه موجودیت تورنوي وایي چې د کمیسون د غړو ټاکنه د قانون له مخې نه بلکې د حکومت په خوښه شوې. دوه ورځې وړاندې د بلخ والي عطا محمد نور هم هرات ته د خپل سفر پر مهال یوې غونډې ته ویلي چې که د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې بنسټیز اصلاحات رانه شي او د اوسنیو کمیشنرانو پر ځای بې طرفه کسان په دندو ونه ګمارل شي نو د انتخاباتو پایلې له اوسه ښکاره دي. خو د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغه انتقادونو په اړه وایي
کمیسیون مستقل انتخابات یا نهایت انتخاباتي در اجرات خود
دی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او نور انتخاباتي بنسټونه په خپل چارو کې خپلواک دی او هیڅوک په چارو کې د مداخله حق نه لري. د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د یو شفاف میکانیزم او طرز العمل له مخې ټاکل شوی چې مدني ټولنه او رسنیو ترې څارنه کړي. د حکومت له لوري د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره سیاسي اراده موجوده ده، خو متاسفانه ډیری شخصیتونه له وخت وړاندې قضاوتونه کوي. په ورته وخت کې د انتخاباتي چارو کارپو یوسف رشید چې د خلکو د ملي محور له لوري په جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې وویل که وضعیت دغه شان روان وي خلک به په انتخاباتو کې ګډون ته زړه ښه نه کړي او لکه څنګه چې لازمه ده په هغه شکل به انتخابات ترسره نه شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وایي د کانګریس یو شمیر مخکښو غړو له سپینې ماڼۍ غوښتنه کړې چې د نیویارک د حملې تورن ازبکستانی دی په کیوبا کې د امریکا د ګواتانامو پوځي زندان ته واستول سي. ډانلډ ترامپ پا پرون وویل چې لومړی دې ته اړتیا ده چې د دغې حملې تورن وسلوال یا جنگی دشمن وپیژندل سي. ترامپ د ټویټر له لارې دغه راز وویل چې زه به یقینا پر دې مسئلې غور وکړم او هغه به د ګواتانامو زندان ته واستوم. نور تفصیل په دې رپورت کې.
جمهور رئیس ترامپ د کانګرس غړو سره د بیړنې غونډې سمدستي وروسته خبریالانو ته وویل چې د ویزې د لاتری پروګرام په لغوه کولو باندې به کار وکړي.
ویزه لاتری ښایسته نوم ده، هیڅ ښه نه ده، بالکل ښه نه ده، موږ یې مخالف یو.
جمهور رئیس ترامپ وایي ترجیح ورکوي چې د ویزې پروګرام د شایسته سالاری په اساس وي چې د هغه په باور د امریکا د امنیت او اقتصاد ته ګټور ثابت شي. خو د طرحګرۍ د چارو شنون کې شک لري چې د لاټرۍ ویزې ختمول به د امریکا امنیت بهتره کړي.
موږ یوازې له بهر نه راغلي خلکو په تړاو د نړیوالې طرحګرۍ سره مخامخ نه یو، دا یوه کوچنۍ مسله ده. زما فکر موږ په هیواد کې دننه د سخت دریځۍ له ستونزې سره مخامخ یو. ځینې خلک په امریکا کې پیدا شوي او لوی شوي وي، خو د سخت دریځۍ او تشدد پر لور روان دي.
بلخوا بیګا یو شمېر خلک په نیویارک کې چیرې چې د سه شنبې په ورځ ازبکستانی بریدګر اته کسان وژل راټول شوی وو او شمې بلې کړې وې.
دا د نیویارک د خلکو ځانګړتیا ده چې د هر قوم او نژاد خلک سره راټولېږي او کرکه غندي. موږ هغه تشدد او تاوتریخوالی غندو چې پرون مو ولید او په نورو ځایونو کې وینو.
په نیویارک کې د ازبکستان خلک بیا د سیف الله سیپوف سخت دریځۍ لامل په امریکا کې د ازبکانو د ژبې او کلتور سره د بلدیت نشتون بولي.
موږ د ازبکانو یو مرکز غواړو چې یو ځای کینو او د ازبکانو په ستونزو وغږیږو، ځکه اوس داسې یو ځای نه لرو او خلک معلوماتو ته اړتیا لري.
د سیف الله یو ګاونډی وایي له هغه نه غیر عادي سلوک نه دی لیدلی.
ما سره ډېر دوستانه برخورد کوو، د نورو په هکله معلومات نه لرم.
سارانوالانو پرون په منهاتن کې د امریکا یوې محکمې ته وویل چې سایپوف په روغتون کې له خپل ځانه د دفاع لپاره له قانوني حقونو ډډه کړې ده او په ښکاره یې پر دغه عملې اعتراف کړی او ویلي چې له څو اونیو را په دې خوا دغه برید یې پلان کاوه او له دې برید نه خوشحاله دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پنځو آسیایي هیوادونو ته خپل دولس ورځنی سفر پیلوي. د هغه د سفر مهمه اجنډا پر شمالي کوریا د فشارونو زیاتول دي. ولسمشر ټرمپ په داسې یو وخت کې آسیایي هیوادونو ته سفر کوي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه جنجال زیات سوی او ګڼ امریکایان پیونګیانګ د خپل هیواد پر ضد یو خطر بولي. د دې خبر نور تفصیل له خپل همکار احمد شکیب دوست څخه واوري.
ولسمشر ترامپ سبا جمعه آسیا ته خپل تر ټولو اوږد سفر پیلوي. هغه به لومړی جاپان، بیا جنوبي کوریا او ورپسې چین، ویتنام او فلیپین هیوادونو ته لاړ شي. د دغه دولس ورځني سفر په ترڅ کې به امریکایي چارواکي د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر ضد د یوې پراخې اجماع پر جوړولو کار وکړي.
دا به د شمالي کوریا په خیر وي چې د امریکا پر ضد خطر جوړ نه کړي. هغوی به د اور او قهر سره مخ شي، هغه څه چې نړۍ یې ساری نه دی لیدلی.
ولسمشر ترامپ هر کله د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون پر وړاندې توندې خبرې کړې دي. د امریکا یو پخوانی ډیپلومات کریستوفر هیل په دې نظر دی چې د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په پرتله د شمالي کوریا پر ضد د ترامپ دریز قوي دی.
The North Koreans have always had this very strong and
شمالي کوریا هر کله قوي او له فتنې ډک الفاظ کارولي. توپیر دا دی چې د امریکا ولسمشر په هغه شکل چې هغوی له موږ سره خبرې کوي جواب نه ورکوي، او تر دې دمه ولسمشر ترامپ دقیق همدغه کار کړی دی.
د روانې میاشتې په اتمه به په ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ له بریا نه یو کال پوره شي. دی به په دغه ورځ په بیجنګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره وویني. چین د شمالي کوریا ستر اقتصادي متحد ده او ولسمشر ټرمپ د پیونګیانګ د منځوي کولو لپاره به د چینایي چارواکو مرسته مطالبه کړي.
I think the top agenda with the Chinese will be North Korea.
زه فکر کوم چې له چینایانو سره د خبرو اصلي اجنډا به شمالي کوریا وي. زه هیله لرم چې دا اصلي اجنډا پاتې شي او هغوی جدا په دې مسالې خبرې وکړي، ځکه ډیر کله چې موږ له چینایانو سره لیدل دي نو بیا ډیر نور اجنډاوې را ده بر شوې دي.
د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د خبرو سربیره آسیایي هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې ولسمشر ترامپ د امریکا د اقتصادي ګټو په خاطر به هم کوښښ وکړي. تمه ده په ویتنام کې د خبرو پر مهال ولسمشر ترامپ د هند او آسیایي هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړي.
هغه
څه چې تاسو به د ویتنام په ډنګ ښار کې واورئ دا به وي چې خبرې به یوازې د پاسفیک په اړه نه وي، وینا به د هند او پاسفیک په اړه چې هندوستان د هند او پاسفیک یوه برخه ده وي. امریکا ته تر بیرته ستنېدو مخکې به ولسمشر ترامپ په فلیپین کې له ولسمشر رودریګو دوټرټه سره وویني، له هغه جنجالي فلیپیني رهبر سره چې له بشري حقونو څخه پر سرغړونې تورن دی. سپینه ماڼۍ وایي چې د لیدنې پر مهال به په فلیپین کې د بشري حقونو مسله هم مطرح شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.